سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالب چارواکو ویلي چې د تیر نظام د ولسي جرګې د یوې خزینه غړي مرسل نبی زاده د وژنې په تور یې د هغې او ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبی زاده یې وژلی ده. د پیښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواکو ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي تیره میاشت د کابل په احمد چا بابا مینه کې د یو وسلوال کس په ډزو کې وژل شوه. په کابل کې د دې پخوانۍ وکیلې وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب پاره غنی اندیښنې رامنځته کړې وي. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شلته نمړه شوې دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینو شمیر شلو تنو ته رسیدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلي دي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان سترې محکمې پرون ویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سید رحمانوف په یو شکاله بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو او د نومبر په 11مه په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یوې سختدریزې تروریستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شوی و. د تاجکستان سترې محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې کړی و، خو په دې باب څه نه وویل چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارت توقایوف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریس د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل له مهاله د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د قزاقستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. قزاقستان پر اوکراین د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې خندلی دی. او د سوریې حکومتي ځواکونو او یاغیانو تیره شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې سره ونښتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې نن وویل په دې سیمه کې د فبروري په 6مه د زلزلې له پیښېدو راوروسته دا لومړی وار دی چې دواړه خواوې سره نښته کوي. د سوریې شمال لویدیځ د بشار الاسد حکومت د مخالفانو یاغیانو په لاس کې دی. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې د وروستۍ زلزلې له کبله ډېر تاوانونه وروښتي دي. خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په مجله کې لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې 222 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بهیر یې د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی. د ډلې 80 میلیونه اصلا ښوونځیو ته نه ځي. بیا له دې سره جوخت ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي چې باید په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیری چلند دوام نشي کولی. دا چې د دې میرمنې هدف د توپیری چلند نه څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې د رسنیو شمېر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یو نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. دا چې اوس دا خبریالان بېرته خوشې شوي او که نه دا به هم درته په یو راپور کې وایو. په کابل کې به د هغې یوازینۍ ښځینی رستورانت په اړه هم درته راپور ولرو چې ټول کارکوونکي او مشتریان یې هم ښځې دي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې د 222 میلیونو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی چې له ډلې 80 میلیونو څخه زیات اصلا خونځي او تنزي. انټونی ګوتریش دغه خبره د زدکړه نشي کولای وزندو نړیواله غونډه ته په خپل ویډیوي پیغام کې په بیرنیو حالاتو کې لزدکړو د ملاتړ لپاره د مرستې راټولولو له بهیره ویلي دي چې هیڅوک باید د زدکړو له فرصت محروم نشي. امید زهرمل سره په سټډیو کې مل شوی د زهرمل صاحب تاسو ته وایي چې په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد او همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه پیغام کې نور سره غلي دي.
رجان از وای د ملګرو ملتونو فازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د څرګندونو زکه پایل کوم چې ته ټول تمرکز په افغانستان باندې وو. هغه وای په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب هغه د نجونو زده کړه ده. تدرسیدو په خاطر باندې د افغانانو د حق د خوندي کولو لپاره یو زه په همدغه غونډه کې چې اصلا هدف د زده کړو لپاره د مرستو راټولولو نړیواله غونډه وه او نوم یې بیا ورته ورکولی او زده کړه نشو ځانډولی. خپل ویډیوي پیغام کې ویلي 1500 زیاتې ورځې وشوې چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي دي او په کار ده چې د دوی غږ اوچت وساتل شي ځکه چې د دوی یو مسلم حق دی اخیستل شوی. هغه ویل د دې لپاره چې دې حق ته ورسیږي یو خوځښت باید رامنځته شي او داسې باور په افغانستان کې دننه رامنځته شي چې توپیري چلن له منځه ولاړ شي. واته د طالبانو له رسېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي ته د نجونو ښوونځي وتړل تر پای 5 ورځونه ډېرې وشتل. په بخښنې له 2 میاشتو نه ډېرې ورځې چې پوهنتونونه یې هم وتړل. په همدې غونډه کې بیا د افغانستان د روباټیک ټیم مشر چې واک ته د طالبانو له رسېدو نه وروسته دې ټیم افغانستان پرېښود هغه هم خبرې وکړې او دغې حالات ته یې د وحشت نوم ورکړ. هغه وویل دا پوهېږي چې افغان نجونې په څه حال کې دي. هره ورځ ورته ټلیفون کوي او هغه کسې ورځني شکل په افغان نجونو باندې حل کېږي. هغه اعتقاد خپل خبرو په پای کې هغې له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې خبرې دې کوي دور سره لاسم عمل دی چې غږ وټه په عملي ګامونه هم باید پورته شي ترڅو افغان نجونې خپل دې حالت سره ووځي. څه ډول چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې انټونی ګوتریش هم همدلته پیغام درلود او هغه خبرې وکړي. پیغام یې دا و چې 222 میلیونه دنیا او هلکان د بېلابېلو دلایلو له امله چې هغه طبیعي آفات دي اقتصادي مشکلات دي او مهاجرت دی دوی خو د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي. خو په دوی کې 8 اویا میلیونه داسې دي هېڅ ښوونځي ته بلکې ښوونځی پرې تړل شوی دی. یو هېواد له دوی نه افغانستان هم انټونی ګوتریش له زده کړو د ملاتړ لپاره د مرستو راټولولو دې بهیره هم ملاتړ وکړ او ویل هېڅوک باید له زده کړو محروم پاتې.
ډیره مننه کور ودان امید زهیر مل و چې د زده کړو نشو ځنډولی د دې ورځې په مناسبه چې کومه غونډه را جوړه شوې وه په دې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې خبرې چې ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی او همدارنګه یو ځل بیا میرمن امینې په طالبانو غږ کړی و چې د نجونو او ښځو پر مخ دې د زده کړو دروازې خلاصې کړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې دي. همدې موضوع ته بتم شو د په لندن کې د برایټن پانتون استاد بهاودین بهار سره مل شوی. بهار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وی دغه دلایل موږ یاد کړ چې د نخوتو په وجه د طبي پیښو په وجه او همدارنګ د نور افاتونو په وجه باندې په ټول نړۍ کې 222 نجونې او هلکان له میلیونه هلکان او نجونې له زده کړو محروم دي او په دې کې یوازې وات یا میلیونه چې واغه اصلا خوانځي ته نزي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه دلایل چې یاد شو په ټوله کې دلته ملامت څوک دي؟ آیا د دغه ماشومان کورنۍ ګرمې دي او که دولتونه ملامت دي؟
السلام علیکم. زه ستاسو د رادیو لاره ستاسو کارکونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. البته دا په ټوله د نړۍ کې د حکومتونو مسؤلیت دی، مخصوصا په متمدنه جامعه کې چې حکومت دغسې یو شرایط آماده کړي چې د ټولو فامیلونو ماشومان تر 14 کلنۍ پورې تا 18 کلنۍ پورې دوی جبري باید مکتب ته ولاړ شي. دا د حکومتونو مسؤلیت دی. له بده مرغه افغانستان کې مشکلات ډیر زیات وو د 40 کاله جنگ. دا زمینه مساعده نه کړه چې مثلا هلته ډیر زیات خلک مخصوصا د کلیو خلک دوی مکتبونو ته خپل اولادونه ولېږلی شي او مکتبونه هم د نور نړۍ په نسبت مقصد دومره ښه مترقي مکتبونه نشته. کریکولم مقصد ډیر ساده دی، لابراتوارونه نه لري، د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده. نو البته دا د حکومتونو مسؤلیت په لنډه توګه کوي
بها صاحب کدام راته وایي دا چې دا مسؤلیت حکومتونو ته ورګرځي چې باید خپلو وګړو ته د زده کړو لپاره لار پیدا کړي او کاغه په هر ډول وي. که چېرته دغه زمینه سازي ونه شي لکه په افغانستان کې خپل حکومت د زده کړو مخه نیسي، بیا په دغه ډول هیوادونو کې که چېرته خلک بې سواده شي، دغوی په پرمختګ باندې او دغوی په راتلونکي باندې څومره تاثیر غورځولی شي؟
البته موږ یې نمونه اوس افغانستان کې وینو چې له بده مرغه دا 45 کاله مقصد افغانستان کې صحیح تعلیم نه و. کله چې د کمونستانو رژیم هم همداسې راغی، مکتبونه ډېر لږ لږ اطرافونو کې مثلا جوړ شوي وو، اما اول له بده مرغه چې دوی د مکتبونه د خپل سیاست مرکزونه وګرځول او د غنه د خلکو مثلا کرکه پیدا شو، بالاخره اولی مکتبونه خراب کړ. نو البته د خلک بیچارهګان خو بس دومره زیات څه نشي کولای، اما انټرنیشنل کمیونټي او نور خلک
په دې برخه خبرې وکړو که چیرته دغه خلک بې سواده پاتې شي، حکومتونه دغه مسؤلیت وانخلي، بیرته دغه خلک چې بې سواده پاتې کیږي، آیا حکومت غم جوړولی شي کنه، دغوی ته سردرد جوړولی شي کنه؟
البته دا د په نور نړۍ کې په مترقی نړۍ کې دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت ښه تعلیم، ښه هیلت، ښه انفراستراکچر خلکو ته برابر کړي. دا واضح ده که چیرې حکومت په دې کې ونه توانیږي، بیا خلک دغه حکومت نه ته شاور اړوي او بالاخره داسې ګروپونه پیدا کړي چې هغه د حکومت مخالف پیدا شي او بالاخره حکومت ته ستونزې جوړې کړي او بالاخره حکومت منځه یوسي.
بها صاحب، د افغانستان مسلې ته به بیرته راوګرځو. اوس په افغانستان کې حکومت یو ډله چې هغه ښځې دي، هغه نجونې دي، له زده کړو نه کاملا محرومې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ که چېرته دغه ډله همداسې محرومه پاتې شي، دوی ونه شي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، د دې تاثیر به د افغانستان پاینده څه وي؟
زما خو ارزو دا ده او زه دا ارزو لرم چې مکتبونه او پوهنتونونه ډېر زر په خیر په عمل کې خلاص کړي او دا پریکړه چې دوی کړې دغه بیا وویني، دوی نور نړۍ ته وګوري. د افغانستان دغس یو مملکت نه دی چې دوی د نورو دنیا نه پرته ژوند کولای شي. دوی مجبور دي چې د نورو دنیا سره تعامل وکړي، د نورو دنیا نه. اوس مثلا د اوس افغانستان کې د موبایل ټلیفون استعمالي، رادیو، تلویزیون، موټر، دا ټول نور نړۍ جوړ کړی. نو بهتره دا ده چې موږ خپل خلک په داس علم سنبال کړو چې د نورو نړۍ د همسایه ملکونو نه سره سیالی وکولای شي، په علم یې ملابس کړو. او که ونش کولای د افغانستان آینده نسلونه به هم دغه څه در به در وي لکه د څلوېښتو کالونو کې چې موږ وینو.
ډېره مننه. کور دې ودان. په لندن کې د برایټن پوهنتون استاد بهاءالدین بهار سره و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د هغو څرګندونو په اړه چې په طالبانو یې غږ کړی و چې نجونې باید ښوونځي ته پرېږدي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پردیس راسره په سټوډیو کې مل شوی. پردیس صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایئ دغه څلور خبریالان په کومو ولایتونو کې توقیف شوي دي او علت یې څه و چې توقیف شوي دي؟ بله پردیس صاحب، پردیس صاحب فکر کوم چې ستاسو مایکروفون افته کغان کې موږ به ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې پردیس صاحب اړیکه موږ نشو وصلولی، په انټرنیټ کې تستون زده موږ به بیرته پردې سیب ته راستانه شو او هغوی نه به د دې موضوع په اړه باندې چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. د دغه بنسټونو په وینا د یادو خبریالانو د نیول کېدو ښکاره لاملونه نه دي په ډاګه شوي. طالبانو لا تر اوسه د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. خطر پردې سره په سټډیو کې مل شوی ده. فکر کوم چې د دوی انټرنیټ ستونزه نه ده حل شوې. موږ لا تر اوسه هم دوی ته لاسرسی نه لرو. دوی هڅه کوي چې له موږ سره وصل شي. بل موضوع به راواخلو دا چې په کندهار کې د نورو کلونو په پرتله باندې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د سوالګرو سره زیات په تکلیف دي، خو سوالګر وایي د مجبوریته سوال کوي. بلخوا په کندهار کې د سوالګرو ټولولو اداره بیا وایي 2000 مستحق سوالګرو ته هر میاشت مرسته ورکړې ده، خو ځینې سوالګر حرفوي دي او د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لوړه کچه له قحطۍ سره مخ دی. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
شپږ کلنه فرشته د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستي ورده غاړي ده. په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلن ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د کندهار شهر اوسیدونکي نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله ناکله د موټر مخونو ته هم ځان اچي، د موټر ټایرو ته، د مشکل ټایر ته ځان اچي. په دې خطر باندې چې تا ودري د یو لږ ډېر پیسې درڅخه واخلي. نو که چیرې موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومانو باندې او پر د میرمنو باندې ډېر بد تاثیرات هم لري. د هغو څخه یو بد تاثیر دغه دغه ماشومان چې دي بیا ډېر لټه مخته کېږي. سبا چې دوی رضوانان چې هم به دغه سوال کوي، د کار ارزښت به نه ورته معلومېږي، پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي، همدغه چې یو بل ته به لاس نیسي. ښځینه هم همداسې دي تر ډېره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وایي په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي، چې د معلوماتو او سروې وروسته له دې جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحقې وبلل شوې چې هر میاشت نغدي پیسې او د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کور بیا مې سروې وکړه، نو اوس 2,300 کور دي. نارینه او ښځینه ګډ ورش سلور چنځه سوا کسان به نارینه یا نورې ښځانه دي. دا موږ د هر میاشتې شی ورکوو، میاشت کې نو حاصل وړې نورې نغدې پیسې زر افغانۍ نغدې ورکوو په هر میاشتې کې. او په حاصل وړو ورکوو کله دال و لوبیا و غوړې او چای.
مولوی کامل وایي یو شمیر خلک حرفوي سوالګر دي، نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي، هغه څه چې سوالګر یې خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
کندهار نمو هغه راپور وارد چې ویلي په دې ولایت کې سوالګر ازیات شوی دي. بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته هم شو. په افغانستان کې د رسنیو شمیر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پردیس راسره مل شوی. پردیس صاحب، ستړی مشي تاسو راته وایي چې دغه خبریالان په کومو دلایلو توقیف شوي دي؟ بلې پردیس صاحب،
سلام فرید جان، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته بلې زست تاسو غږارو تاسو ما غږارو
مهرباني وکړئ. هو
بلې فرید جان، ها له آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې نه وي په 2023 کال له پیل راهیسې له دوی سره د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوې دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان یوازې په دغه موده کې څلور خبریالان نیولي دي او اوس هم ورسره بندیان دي. ښاغلي کریمي دا هم وویل چې واکمن نظام باید دغه حالت مخه ونیسي. دغه معلوماتو له مخې په کندهار کې د ټلو نیوز خبریال یار محمد مجروح، په خوست ولایت کې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله، په کابل کې د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی، په ننګرهار کې سیمه ییز خبریال خیرالله پرهر طالبانو نیولي او تر اوسه یې د نیول کېدو دلایل نه دي مشخص شوي چې په کومو دلایلو دوی دا خبریالان نیولي. له بلې خوا بیا د افغانستان ژورنالستانو مرکز بیا وایي چې دوی خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی او حاکم نظام باید دغه حالت مخه ونیسي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې مسؤولې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې په قندهار کې د ټلو نیوز خبریال چې نیول شوی هغه باید زر تر زره خوشي شي. موږ دغه اندېښنې د طالبان له حکومت سره هم شریکه کړې، خو دوی وایي ذبیح الله مجاهد زمونږ پوښتنې په دې اړه باندې ځواب نه کړلې. بلې فرید جان،
ډېره مننه. کورودان خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو د حق غوښتنې په اړه چې ویلې په وروستیو کې څلور خبریالان نیول شوي دي، موږ ته جزئیات راکړل.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نزده کړل.
اوس به مې یوه نړیواله مسله راواخلو. د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دي. اسمت څاروان راسره په سټډیو کې مل شوی. څاروان صاحب، ستړي مشئ، تاسو راته ووایئ چې دغه کوم ګواښونه چې د برېټانیا تروریستي ضد پولیس یاد کړي کوم ګواښونه دي؟ بلې څاروان صاحب، موږ غواړې څاروان صاحب موږ ساسې غږ ناورو کچري تاسې زموږ غواړې مهرباني. فکر کوم چې د څاروان صاحب انټرنیټ هم ستونزه لري او دوی نشي کولی چې موږ سره وصل شي. هڅه وکړو چې وروسته دوی په خبرونه کې ولرو او د دې موضوع تفصیل ورنواخلو چې د برېټانیا تروریستي ضد پولیس ویلي و چې اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دي. اسمت څاروان وصل شوی دی. څاروان صاحب، ستړی مشي که تاسې د دې موضوع تفصیل راکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د برېټانیا د تروریستي ضد پولیس عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیې او ایران په شمول د دښمنو هیوادونو د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي هلې ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز کوي. البته تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د هغو منظور د اسلامي سختدریزي دي چې همیشه یادونه کېدله او د انګلستان په ځینو ځایونو کې حملې کړې وې لکه په لندن او مانچستر کې. د برېټانیا د تروریستي ضد پولیسو قمندان مک جوکس د پنجشنبه په ورځ ویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په برېټانیا کې ګواښونکو اقداماتو په اړه اندیشته لري، ځکه چې دا دولت ګواښونه زیات شوي دي او دوی اوس ورته لومړیتوب ورکوي. د لندن د پولیسو په قمندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبري اعلانو ته وویل د دښمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بېساري ډول زیاته شوې ده. د مک جوکس په وینا د برېټانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوندې دوسیې په وروستیو دوو کلونو کې څلور برابره زیاتې شوې دي. تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو شل سلنه وخت او امکانات دې مواردو ته ځانګړي شوي دي. د برتانیا د پولیسو عمومي قمندان دا هم وویل چې د ایران حکومت لږ تر لږه 15 ځلې د هغو برتانیایانو یا په برتانیا کې د میشتو بهرنیانو د یرغملولو او حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. دا هم وویل چې د برتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوي څېړي.
ډېر زیاته مننه عصمت سروانو چې د برټانیې د تروریستي ضد پولیسو د هغو ګواښونو په اړه چې دوی یادونه کړې وه چې اوس ورته ځینې هیوادونه ګواښتي موږ ته جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ سبا دویمه شلوریزه سیالي ترسره شي. دغه سیالي به هم د کابل پر وخت د ماخام شپږ نیمه بجې په ابوظبي لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان 13 شپه په لومړۍ لوبه کې امارات ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې د کریم جنت او افسرزادي لوبه افغانستان ته بریا ورکړه. کریم جنت د دې لوبه غوره او غزمن لوبغاړی نومول شوی و. اخوا د هندستان کرکټ ادارې نن اعلان وکړ چې د آی پی ایل سګنۍ سیزن به د مارچ په 28 نیټه د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شي. په دې سیالیو کې به سکل هم لس لوبډلې سیالي سره وکړي او د ګروپ سټیج وروستۍ لوبه به د مای میاشتې په 28 نیټه په ګجرات کې ترسره شي. د افغانستان ګڼ شمېر لوبغاړي سکل هم د هند غوره لیګ په سیالیو کې بیلابیلو لوبډلو اخیستي دي. او پټس کرکټ کې نن سهار د هندستان او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه پیل شو. استرالیا لومړی توپ هنه وکړه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په لومړی پاړۍ کې 230 پیټه منډې وکړې. د یادې لوبډلې دوه توپهونکو عثمان خواجه او پیټر هینس کم نیمه سلیزه ووهلې. د هند په توپ اچونکو کې بیا محمد شامی، څلور اشوین او رویندر جډیجا درې درې لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه په توپ وهنه کې 21 منډې وکړې خو کوم لوبغاړی تر دې دمه نه ده سوځېدلی. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ هم لومړی ټیسټ لوبه په نیوزیلند کې جریان لري. انګلستان په لومړی پاړۍ کې 315 او نیوزیلند بیا 306 منډې وکړې. اوس د انګلستان دویمه پاړۍ پیل شوې او 9 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې دویمه ورځ بشپړه شوې ده. په دې لوبه کې یوازې تر دې دمه یو سلیزه وهل شوې ده او هغه هم د نیوزیلند د ټام بلندل په نوم سب شو چې 138 منډې وکړې. د خزو په شلوریز نړیوال جام کې هم نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به چې دمګړې جریان لري نیوزیلند د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کوي او په دویمه لوبه کې به آیرلند د ویسټ انډیز د خزینه لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان غوره سیالیو په دوام کې نن هم یو لوبه ده. ملتان سلطان د پېښور زلمو پر وړاندې دمګړې لوبه پیل کړې ده چې ملتان لوبډله توپ وهنه کوي.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. په پای کې به مور شو هغه راپور به واورو چې په کابل کې یو رستورانت چې کارکونکي او همدارنګه مشتریان ټول خزینه دي.
دغه رستورانت ټول چارې د خزو لخوا سمبل کیږي. دولس نجونې د ورځې او ماښام لخوا خزینه میلمنو ته ډوډۍ تیاروي. د رستورانت مسؤول په خوات خزینه خیاطی کارخونه درلوده.
د دې لامل چې د خیاطی د کارخونه کار مکم شو و می غوښتل چې د خزو لپاره یو آشپزخانه جوړ کړم ځکه له هغه ځایه ټول ناهیلي شوی یو نو ځکه مو دلته د خزو لپاره رستورانت جوړ کړی دی.
د دغه رستورانت کارکوونکو هم په خوات خیاطی په کارخونه کې کار کوو. تر دې وړاندې دلته 22 خزی په کار بوختې وې. خود خزو پر کار د طالبانو بندیز او د پیرودونکو د کمیتو له امله د کار کوونکو شمېر یې راکم شو. هغوی چې لا هم دلته کار کوي وایي د طالبانو بندیزونو ته په کتو دغه کار ورته غنیمت دی.
د روغ روان له پلوه راته ډېر ښه شوی ځکه کله چې په کور کې وم زیات مې سر خوږېدو یعنی خفګان راته پیدا و. له هغه وخته چې دلته راغلی یم له مالي او روحي لحاظه ښه شوی یم.
خزینه پیرودونکي چې اکثره له کار او تحصیل څخه محروم شوي وقتی چې دلته د خزو لپاره د کار زمینه جوړه شوې ده.
ټول کارکونکي خزیدي، کله چې انجونې ورته راځي ستونزې نه جوړیږي ورته، ځکه ټولې خزیدي دلته.
د دغه رستورانت مسؤول هیله څرګندوي چې د کاروبار په کېدو سره په کابل کې نورې څانګې هم پرانیزي تر څو د ښځو لپاره د کار زمینه جوړه شي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې،